یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شبریم د ازادي راډیو د 12 بجو په خپرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې بلال نبی را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. په دې خپرونه کې به وړاندې واورئ چې د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې پر جعلي تذکرو د انتخاباتو د سټیکرونو د معلومولو څېړنې پیل شوي دي او مسؤول کسان به عدلي او قضایي ادارو ته معرفي کړي. د سولې د ولسي کاروان لویان سره غږېدلی یو او د افغانستان په اړه یو شمېر نور مطالب لرو. خو لومړی خبرونه صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د خبریالانو د ملاتړ یوه اداره وایي په تیرو 12 کلونو کې په افغانستان کې نږدې 100 خبریالان وژل شوي دي. د اتریش په پلازمینه ویانا کې پرون یو افغان په عمري بند محکوم سو. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي دی به نن ناوخته خپل روسي سیال ته د سوریې په مسله کې خبرداری ورکړي. د خبریالانو د ملاتړ یوه اداره وایي په تیرو 12 کلونو کې په افغانستان کې نږدې 100 خبریالان د خپلې دندې پر مهال وژل شوي دي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ ادارې یا نئی اجرائیه مشر مجیب خلواتګر وایي وروستي 4 کلونه ډېر خونړي وه.
ما در جریان 17 سال 95
موږ په 12 کلونو کې 15 خبریالان له لاسه ورکړي. د خبریالانو د ټپي کېدو څخه باندې 100 او د دوی پوړاندې د تاریخوالو 1021 قضیه ثبت شوي دي. خو په خواشینۍ سره د 15 وژل شوي خبریالانو له جملې څخه 35 قضیه د وروستیو 4 کلونو دي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست حسینی صافی ویلی د ژورنالیستانو د خوندیتوب لپاره داسې کړنلاره جوړه کړې چې له پلي کېدو سره به د خبریالانو امن، حقوق او امتیازات خوندي سي. د اتریش په پلازمینه ویانا کې پرون یو افغان د وژنې د حادثې د 4 مواردو له کبله په عمري بند محکوم سو. دغه 23 کلن پناه غوښتونکي د چړې په ګزار 4 کسان ټپیان کړي وه. هغه پولیسو ته ویلي په مارچ میاشت کې دغه حمله ځکه کړې وه چې له خپل استوګنځي څخه د شړل کېدو له کبله خپل ژوند ته خفه و. دغه افغان ځوان د مارچ پر 8 یوه ښځه د هغې خاوند او لور د چړې په ګزارونو ټپیان کړل. د ښځې او خاوند ټپونه مرګونی و. په عین حال کې د هغوی د لور ژور ټپ هم د هغې ژوند ته خطر پیش کړی و. دغه سړی وروسته د ریلګاډي په تمځای کې د مخدره موادو خپل کاروباري هم په چړې وواهه. محکمې ویلي چې دغه ځوان په افغانستان کې 3 کاله مخکې خپل کرونده پرېښوده او هیلې درلوده چې په اروپا کې پیلوټ سي. خو په اتریش کې د نشې موادو کاروبار کارول پیل کړل او د څه مودې لپاره بندي سوی هم و. د ننګرهار ولایت د خوږانی ولسوالۍ د کژې بازار په سیمه کې یوې چاودنې 15 کسان ټپیان کړي دي. د والي ویان اتاوله خوږانی وایي چې چاودنه نن سهار د ځای پر ځای سویو منفجره موادو له کبله سوې ده. خوږانی وایي چې زخمیان د تداوي لپاره د جلال آباد مرکزي روغتون ته انتقال سوي دي. د دې پېښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وایي دی به نن ناوخته خپل روسي سیال سرګی لاوروف ته خبرداری ورکړي چې د سوریې په ادلب ولایت کې ستر پوځي عملیات به د لوی بشري ناورین خطر رامنځته کړي. په سوریه کې دغه ولایت د یاګانو ترول کې لاندې وروستۍ سیمه ګڼل کیږي. په برلین کې له لاوروف سره د کتنې په درشل کې شغلي ماس د جرمني له خبري آژانس سره په مرکه کې ویلي موږ ټول د دې خطر په اړه پوهیږو. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه دا د تازه بشري ناورین په د خرابترین وضعیت د مخنیوي موضوع ده. د سوریې حکومت د ادلب ولایت له پاتې برخو څخه د یاغیانو د شړلو لپاره د پراخو پوځي عملیاتو پلانونه اعلان کړي دي. د سوریې په وکلانه کورنۍ جګړه کې روسیا او ایران د ولسمشر بشار الاسد مهم ملاتړي ګڼل کیږي. ملګرو ملتونو اټکل کړی چې د ادلب په مربوطاتو کې د پوځي عملیاتو له پیل سره بد څه باندې 900,000 کسان له خپلو کورونو څخه بې ځایه سي. ممکن ده چې واشنگتن بل روسیې څخه جرمني ته د طبي غازو د یو پایپ لاین د جوړولو په اړه پر روسیې د بندیزونو ګواښ ته دوام ورکړي. د امریکا د انرژي وزیر ریک پیری پرون د روسیې د انرژي له وزیر الکساندر نوواک سره په مسکو کې د خبرو پر مهال روسیې وغوښتل چې یو مسؤل تولیدونکی ووسی او له خپلو منابعو څخه د نفوذ د پراختیا او بېثباتۍ لپاره کار اخیستل ودروي. د نارت ستریم 2 په نوم د دې پایپ لاین هدف دا دی چې اروپا ته د روسیې د ګازو د اوسني پایپ لاین ظرفیت دوه چنده کړي او په کلنی توګه یې یو سلو لس میلیارد متر مکعب ته ورسوي. د اندازه په اروپا کې د ټول مصرفیدونکي طبیعي ګازو څلورمه برخه جوړوي. دغه پایپ لاین چې 1230 کیلومتر اوږدوالی لري د روسیې سرچینې د بالتیک سمندرګي د تل له لارې له جرمني سره وصلوي او د اوکراین طبیعي لاره یوې خوا ته پرېږدي. کرملن وایي چې د دې پایپ لاین جوړول د اقتصادي هدف لپاره دي. او د فلورانس په نوم شدید طوفان د امریکا د کارولاینا سواحلو ته رسیدلی دی او د سمندر اوبه یې د ساحلي ښارونو کوڅو ته ورپورته کړي چې په نتیجه کې لږ تر لږه 80,000 کسان بې برېښنا سوي دي. ویل کېږي چې د سمندر د اوبو سطحه د 3.5 مترو په حدودو کې پورته سوې چې د ښارونو پر سړکونو یې سیلابونه روان کړي دي. اټکل سوی چې د شدیدو بارانونو له کبله به په راتلونکو ورځو کې د اوبو سطحه 1 متر نوره هم لوړه سي. د دې طوفان په اوج کې د باد سرعت په ساعت کې تر 255 کیلومتر رسیدای خو اوس ویل کېږي چې کم سوی او په ساعت کې 155 کیلومتر ته اټکل سوی دی. د کارولاینا سواحلو زیات ښارونه تخلیه سوي او د جورجیا تر جنوبي سیمو پورې ډېر ښوونځي او سوداګریز مرکزونه تړلي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې لوی څرنوالي ژمنه کوي چې هغه کسان باید لیاو قضایي ادارو ته معرفي کړي چې پر تذکرو یې جعلي سټیکر لګولی دي. د انتخاباتو په اړه د بلخ د پخواني ولی عطا محمد نور څرګندونې هم لرو چې خبرداری ورکوي که د انتخاباتو شفافیت تضمین نشي مخه به یې ونیسي. د زما رایا زما حق په پروګرام کې بیا د ګلبدین حکمتیار څرګندونې لرو.
تعجب کوم چې کمیسیون وایي یو جعلي سټیکر هم لګوي چاپ شو.
د سولې د کاروان لویان سره په مزار شریف کې زموږ خبریال شخیدلې.
نور پلانونه لرو، نور ولایتونو ته ولسوالیو ته سیمو ته سفرونه لرو.
ګردې سبا کله برېښنا رسیږي د پکتیا والی مو پوښتله.
راتلونکو شپږو میاشتو کې همدا شبکه مکملېږي او د ګردې ښاریان به انشاءالله ټول برق نه برخورداره.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي پر جعلي تذکرو د انتخاباتي سټیکرونو د نسبېدو د قضیو تحقیقات پیل شوي دي. د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولي نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل هغه پلاوی چې د ولسمشر اشرف غني په حکم د دې مسلې د تحقیقاتو لپاره موظف شوی دی د شل ورځو په ترڅ کې به د خپلو تحقیقاتو نتیجه جمهوري ریاست ته وړاندې کړي او مسؤول کسان به عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شي. د افغانستان عدلی وزارت هم ویلی دی چې له لوی څارنوالي د جعلي تذکرو په ارتباط دوی ته دوه مکتوبونه رسیدلی دي. له کابل خان محمد سیند راپور لري.
پر یو لکو جعلي تذکرو د سټیکرونو د لګولو د قضیې د څېړلو لپاره د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکم په اساس د ګمارل شوي پلاوي د ټاکلو په اړه لوی څارنوالۍ وایي چې دغه پلاوي خپل کارونه په جدي توګه پیل کړي او په دې اړه یې عدلیه وزارت او ولسي جرګې ته مکتوبونه لیږلي دي. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه پلاوی عدلیه وزارت او ولسی جرګې ته مکتوبونه لیږلي چې د موضوع جزویات له ګوندونو، سیاسي جریانونو او د ولسی جرګې له غړو سره شریک کړي. که په دې اړه څه اسناد او شواهد ولري له دغه پلاوی سره دې شریک کړي.
حیات کار خود چند روز قبل آغاز
د بوبل پلاوی خپل کار له څو ورځو راهیسې پیل کړی دی. دغه پلاوی عدلیه وزارت او ولسی جرګې ته مکتوبونه استولي چې وکیلانو ته ورسوي. که په دې اړه دوی اسناد او شواهد ولري همکاري دې وکړي. همدارنګه په دې برخه کې یو لړ نور کارونه هم شوي دي چې د جعلي تذکیرو عاملین او د درغلیو ځانګړتیاوې پکې شامل دي. خاغلی رسولی وایي د تذکیرو د عمومي شمیر تثبیت، د تذکیرو په اړه د ادعاګانو شکایتونو ته رسیدګي، د جعلي تذکیرو د عاملونو پیژندنه او عدلي ارګانونو ته د دوی معرفي کول د ګمارل شوي پلاوي عمده کارونه دي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا دوه اونۍ مخکې د افغانستان لوی ملي ایتلاف کابو یو لک جعلي تذکیرې چې سټیکرونه پرې لګول شوي وو رسنیو ته وښودل. له دې وروسته جمهوري ریاست د دغه ستونزې د حل لپاره د لوی څارنوالۍ، امنیتي ارګانونو، د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون، د اسایې د مرکزي ادارې او د نفوسو د احوال ثبتولو د ادارې په ګډون یو پلاوی وګباره. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د هم منشي عرفان الله عرفان آزادي راډیو ته وویل تر اوسه ورته د لوی سارنوالۍ لخوا کوم مکتوب نه دی رسیدلی. د عدلیې وزارت اداري مرستیال سید محمد هاشمي آزادي راډیو ته وویل دغه مکتوبونه به راتلونکې اونۍ کې ورواستوي.
مکتوب از لوی سارنوالۍ د ارتباط جعلي
ده وویل د لوی سارنوالۍ لخوا د جعلي تذکرو په اړه مکتوب ورغلی. البته دوه مکتوبونه، یو یې څو ورځې مخکې او دوهم یې د چهارشنبې په ورځ ور ورسېد. موږ د انسجام څانګې ته راجع کړ او دغه څانګه به ګوندونو ته مکتوب ولیږي او په راتلونکې اونۍ کې به ور ورسېږي. د افغانستان د شفاف انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد نعیم ایوبزاده وایي تر هغې چې ګمارل شوی پلاوی خپلې څېړنې په بې پرتوب ترسره نه کړي د انتخاباتو شفافیت به تر پوښتنې لاندې وي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان لوی څارنوالي د جعلي تذکرو په برخه کې تحقیقات پیل کړي دي. بل لور ته د بلخ پخواني والي د رای پاڼو خرڅلاو ته اندېښنه ښکاره کړه. د بلخ پخوانی والی او د جمعیت ګوند اجرایه مشر عطا محمد نور ګواښ کوي چې د راتلونکو ولسی جرګې او ولسمشۍ ټاکنو د شفافیت د نه تضمین په صورت کې به دی د ټاکنو د ترسره کېدو ممانعت وکړي. بلې خوا د بلخ والی اساق رهګزار په مزار شریف کې د شهید اونۍ په مناسبت جوړې شوې غونډې کې د عطا محمد نور د خبرو خلاف خلک په ټاکنو کې په پراخه پیمانه برخه اخیستلو ته راوبلل. د جمعیت ګوند اجرایه مشر په افغانستان کې روانه ناامني د بهرنیو هیوادونو د ګټو د تامین اصلي عامل بولي. مجیب رحمان حبیب زایل مزار شریفه راپور لري.
د بلخ پخوانی والی او د جمعیت ګوند اجرایه مشر عطا محمد نور ګواښ کوي چې د ولسی جرګې او ولسمشۍ ترسره کیدونکو ټاکنو ممانعت به وکړي. ښاغلی نور د پنجشنبه په ورځ مزار شریف کې د شهید اونۍ په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته وویل چې د ټاکنو د شفافیت د تضمین په صورت کې به د ټاکنو د ترسره کیدو مخنیوی وکړي. هغه همدارس په بازار کې د انتخاباتي سټیکرو او د رای پاڼو د خرڅلاو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. عطا محمد نور زیاته کړه یو وطن فروش او فاسد کس چې د ملي پروسې په ارزښت نه پوهیږي او د یو هیواد له ملي سرنوښت سره لوبه کوي له هغه څخه به نور څه توقع ولرو چې وتوانیږي یوه پروسه په بریالیتوب سره پای ته ورسوي. موږ مصمم یو که تر څو ټاکنې رڼې نه وي په وړاندې یې درېږو. دا په داسې حال کې ده چې د بلخ والی محمد اساق رهګزر د شهید اونۍ په مناسبت یاد جوړ شوې غونډې ته د خبرو پر مهال د عطا محمد نور د خبرو خلاف خلک د ولسی جرګې او ولسمشۍ په ټاکنو کې برخه اخیستلو ته وهڅول. تاسو رابولم په ټاکنو کې کوم چې سرنوښت جوړوونکی بهیر دی په جدي او مسؤلانه توګه برخه واخلئ. عطا محمد نور په هیواد کې روانه نامنی د بهرنیو هیوادونو د ګټو د تامین کېدو اصلي عامل بولي. هوایي چې بهرني هیوادونه خاصتا د افغانستان گاونډیان هیڅکله هم په دې هیواد کې د سولې د ټینګښت غوښتونکي نه دي. ښاغلی نور وویل هر هغه بهرنی هیواد چې په افغانستان کې زینفه دی او یا یې په یو ډول نه یو ډول دلته منافع نغښتي دي هغوی تاسو ته سوله نه راولي او ګاونډي هیوادونه هیڅ یو دلته د سولې راتګ ته لیواله نه دی. په همدې حال کې د هیواد ولسمشر لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د شهید اونۍ په مناسبت خپل پیام کې د دولت مخالف وسله والو څخه غوښتي چې افغانستان ته د سولې د راتګ په برخه کې صادقانه هڅې وکړي. د جنرال دوستم دا پیام په بلخ کې د شهید اونۍ په مناسبت جوړ شوې غونډې ته د جنبش ګوند مرستیال عزیز الله کارګر ولوست. د پیام په یوه برخه کې داسې راغلی لا مخالفینو هم غواړم چې د ملي ګټو په پام کې نیولو سره د څلوېښت کلنې جګړې پای ته رسولو په خاطر صادقانه او په وطن مینانه هڅې وکړي. په داسې حال کې د جمعیت ګوند اجرایه مشر عطا محمد نور ګواښ کوي چې د ټاکنو د نه شفافیت په صورت کې به د ټاکنو د ترسره کېدو مخه ډپ کړي چې تر دې پخوا هم د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلانو په کراتو د آزاد او رڼو ټاکنو د ترسره کېدو اطمینان څرګند کړی دی. مجیب رحمان حبیب زی، آزادي رادیو، مزار شریف.
زما رایا، زما حق.
د میزان د اتمشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
زمرای از ما حق پروگرام په روان خبرونه کې تر 12 بجو وروسته اوریدل شي. او په دې پروګرام کې د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار څرګندونې لرو، بحث هم لرو چې د انتخاباتو د سټیکرونو د جعلي توپ په ارتباط متخصص کسان شخیدل دي. خو اوس به سولې ته مخه کړو. د سولې ولسی کاروان غړي له نږدې یوې میاشتې پلي مسله وروسته بلخ ولایت ته رسیدلی دي. دې کاروان شپږ میاشتې د مخه په هیواد کې د سولې د راتلو په خاطر لومړي ګامونه له هلمند څخه اوچت کړل، او د یاد کاروان د غړیو په خبر چې په دې لړ کې هم له لوړ پوړو دولتي چارواکو او هم طالب وسلوالو سره د سولې په باب خبرې کړې دي. د سولې د ولسي کاروان ویان بسم الله وطن دوست سره مجیب الرحمن حبیبزي مرکه کړې او په سر کې یې پوښتلي چې تاسو به سوله راولي. ښاغلي وطن دوست په ځواب کې وویل
زموږ د کسان شمیر شاوخوا 300 تنه ترسیږي چې له هلمند تر دې ځایه پورې چې ټول سره راغونډ سوي دي سره یوځای سوي دي. د 300 کسان 40 میلیونه وګړو ته سوله نه سره وستلای، یوازې دغه 40 میلیونه کسان ته د سولې انګیزه ورکوي، هغوی ته د سولې فکر ورکوي، هغوی ته دا وایي چې که غواړو له دغه اوسني حالت څخه راووزو، که غواړو چې دغه پردی جګړه له منځه ولاړه سي، نور باید تاسو راپاڅئ، تاسو راپورته سي چې دا جګړه له منځه ولاړه سي.
په دې لړ کې تاسو د مخالف لورو سره هم کتلې دي، مثلا له کابل تر بلخ د دوی ځواب او د دوی خراغلاس سره ډول
له هلمند تر کابل چې موږ راتلو په لار کې موږ لکشت پړو طالبان سره خبرې کړې دي، له هغوی سره کښېنستلی یو، هغوی هم همدا ویل دي چې تر څو پورې به موږ په خپلو کې سره وژنو، نور جګړه د حل لار نه ده، باید موږ سوله وکړو. هغوی ویل دي چې که مخ ته زو هم وژل کېږو، که شاته زو هم وژل کېږو. له کابل تر بلخه موږ له طالبان سره داسې نه دلیل چې له هغوی سره خبرې وکړو. کله چې موږ بغلان ته راورسېدو اوازې پسې زیاتې شوې په ټولنیزو رسنیو کې چې دا نیکلسنی حرکت ته دا د امریکا پروژه ده، کینه موږ ویل چې موږ خپلواک یو ولسیو، په همدې خاطر چې طالبان ته دا شی په ثبوت ورسو د طالبانو سیمه ته ولاړو. ډنډغوري کې مو شاوخوا 15 کیلومتره د طالبانو په سیمه کې تګ وکړ، همدا مو شار وکاو چې جګړه بس ده، نور موږ جګړه نه غواړو، موږ سوله غواړو. طالبان چې کله راغله شاوخوا شل تنه ول، هغه سره چې خبرې پیل کړلې لومړی غوي تشدد کاوه، بیا ورسته مشران راغله، هغه د کښتپوړو طالبانو پر تشدد او پر شکنځلو پر بیا بی باندې بخښم غوښتل. خو خبرې چې وکړې موږ هم دا وویل چې تاسو ادعا کوي چې موږ د نیکلسن یا د امریکا پروژه یو، که تاسو ثبوت په لاس کې لرئ زموږ غاړه ستاسو چاړه.
طالبان څومره لیواله وو چې له دغه بهیر سره مرسته وساتي او دې ته متعقل شي چې نه کسمینه مسایل وی کنه دوی خبرو ته سر کې.
له هلمند تر کابل چې کم طالبان موږ وکتل، هغوی سخت لیوال وو چې په افغانستان کې سوله راسي، جګړه له منځه لاړه سي، هغوی زموږ د حرکت ملاتړ کاوه. کله چې موږ په ډنډیغوري کې طالبان سره مخ شو، دلته دغو طالبانو یوازې د جګړې پر برخه ټینګار کاوه، همدا ویل چې تاسو باید وسله پورته کړئ، څنګه چې موږ وسله پورته کړې د جنگیزو تاسو باید داسې وجنګیږئ.
تر ډیره ستاسو دغه بهیر ته ځینې کسان د شک په سترګه ګوري، او څرنګه چې تاسو ورته یادونه درلوده یوه پروژه بولي. خو فکر کوئ له دې سره چې طالبانو ترمنځ دوه ګونی فکر موجود دی، او په ځینو برخو کې ستاسو دغه بهیر مثبت ځوابونه د ځینو سفارتخانو او بهرنیو ډیپلوماتیکو بنسټونو لخوا هم په کابل کې نه درلوده، نو دغه ستاسو اقدام په څومره مثبت تمام شي او وتوانیږي چې سولې ته لومړنۍ زمینه مساعده کړي؟
لومړی ځل دی چې په نړیواله کچه د سولې غږ انعکاس اخلي، او په پراخه کچه نړیوال هم دې ته لیواله چې نور په افغانستان کې جګړه له منځه لاړه سي، سوله راسي. دا ښه ګام دی، لومړی ځل دی چې تاسو پیښه کیږي. که څه مخته ولاړ سو، لومړی ځل دی چې په افغانستان کې اوربند اوسو، او زموږ د پریکړه لیک لومړی ماده همدا و چې د جنګ ښکېل اړخونه باید اوربند اعلان کړي. په لومړي ځل موږ دا اورو چې په قطر کې طالبان او امریکا مخامخ سره کښېنستلي او هلته یې خبرې کړې دي، ځینې مسایل مطرح کړي دي، هغوی ته حل لار ټاکلې ده. لومړی ځل دی چې افغان حکومت طالبانو د امریکا ترمنځ د خبرو اترو ملاتړ اعلانوي. لومړی ځل دی چې افغان حکومت طالبان او نړیواله ټولنه دې موافقه تر رسیدلې چې په دوبۍ کې او په ازبکستان کې طالبان د سیاسي دفترونو پرانستل سي. په مخ کې دا شان نه و، لکه چې د حرکت را پیل شوی دا شان را منست سي وي، او بل دا چې د سولې ژغ هر افغان اوس په درګه کوي.
د پیل شوی حرکت پایله به بلخ ولایت وي که نور هم هڅه به په دې برخه کې ترسره شي او دا بهیر به وکړي؟
موږ چې حرکت لوي سیمې بلې سیمې ته پیلوو یو نقطه ټاکو، له هلمند څخه مو تر کابل نقطه ټاکلې وه، له کابل مو تر بلخ یوه نقطه وټاکله. بلخ ته راورسېدو زموږ پلې حرکت یا لڅ پښه حرکت همدلته پای ته ورسېدی. نور پلانونه لرو، نور ولایتونو ته ولسوالیو ته سیمو ته سفرونه لرو، خو هغه وروسته پلانو چې لومړی له کوم ولایت له کومې ولسوالۍ څخه راپیل کړو.
د سولې د ولسي کاروان ویان، بسم الله وطن دوست. وړاندې بیا هم د افغانستان په اړه مطالب لرو، خو اوس یوه نړیواله مسله رااخلو. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي له خپل روسي سیال سره په نننۍ کتنه کې به خبرداری ورکړي چې د سوریې په ادلب ولایت کې د پوځي عملیاتو پیل به هلته بشري فاجعه رامنځته کړي. په ادلب کې د سوریې او روسیې د پوځونو د پوځي عملیاتو پلان لویدیځ هیوادونه او ملګري ملتونه اندېښمن کړي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د دې کتنې په درشل کې ویلي دي چې د مسکو او برلین ترمنځ اړیکې د پرمختګ چانس لري. په دې اړه د نور تفصیل لپاره احمد تکل په سټوډیو کې را سره دی. تکل صاحب، د جرمني د بهرنیو چارو وزیر له خپل روسي سیال سره د خپلو احتمالي خبرو نور جزئیات هم روښانه کړي.
مننه، سلام تاسو او اوریدونکو ته. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس په داسې حال کې چې د سوریې حکومت له ادلب ولایت څخه د حکومت ضد وسلوالو مخالفینو د ایستلو په مقصد د پراخو پوځي عملیاتو پلان اعلان کړی دی، وویل چې له خپل روس سیال سره په کتنه کې به هغه ته خبرداری ورکړي چې د سوریې او روسیې د ځواکونو لخوا په ادلب کې د پوځي عملیاتو پیل به هلته د یوې بشري فاجعې باعث شي. ټاکل شوی چې ماس او سرګی لاوروف نن د ورځې په دوام کې په برلین کې سره وګوري. ماس د جرمني له خبري اژانس ډي پي سره په خپل نننۍ مرکه کې وویل چې د دوی خبرې به په ادلب کې چې 3 میلیونه وګړي پکې دیره دي د یوې بشري فاجعې د مخنیوي په اړه متمرکز وي. روسیا او ایران د سوریې په وکلنه کورنۍ جګړه کې د ولسمشر بشار اسد د حکومت ټینګ ملاتړ کړی او د لویدیځو هیوادونو لپاره له پسې غوښتنو سره سره دوی تر اوسه پورې هم د دمشق ملاتړ کړی. او ملګرو ملتونو اټکل کړی چې که په ادلب کې پراخ پوځي عملیات پیل شي نو تر 9 لکه پورې خلک ښایي له دې سیمې وتلو ته اړ وزي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وویل چې روسیا په دې مسله کې خورا مهم رول لري او دای به له لاوروف سره پر همدې موضوع واضح او روښانه خبرې وکړي.
بله، په ادلب کې له احتمالي پوځي عملیاتو مخکې هم د روسیې او لویدیځو هیوادو اړیکې کړکېچن و، داسې لښته چې د دوی په اړیکو کې بهبود راشي.
د جرمني او روسیې د بهرنیو چارو وزیران په داسې حال کې سره ګوري چې د لویدیځو هیوادونو او روسیې په اړیکو کې کړکېچ د سوریې او اوکراین په جګړو کې د مسکو د ونډې په ګډون د ګڼو نړیوالو کړکېچونو پر سر پر ځای پاتې دی. خو لاوروف ویل چې له جرمني سره د اړیکو د ښېګڼې امکانات شته. ښاغلی لاوروف برلین ته له روانېدو مخکې په یو مرکه کې ویل چې د ده په نظر د روسیې او جرمني اړیکې کړکېچن نه دي. هغه زیاته کړه چې ځینې وخت سیاسي اختلافونه د هیوادونو په دوه اړخیزو اړیکو کې ستونزې رامنځته کوي، په داسې حال کې چې تاریخي، کلتوري، ټولنیز او اقتصادي ګډون د دواړو هیوادونو د خلکو ترمنځ داسې یو اساس رامنځته کړی چې راتلونکي د ده په وینا ډېره ښه اټکل کېدای شي. لاوروف وویل لویدیځو حکومتونو په تېرو 2 کلونو کې د روسیې د کلابندولو هڅه کړې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر هم دراز یادونه وکړه چې مسکو له متحدو ایالاتو سره د اړیکو ښه کولو ته هم چمتو دی، خو د ده په وینا په واشنگټن کې له روسیې څخه ویرې تل د اړیکو د ښېګڼې د هڅو پر وړاندې خنډ رامنځته کړی. لاوروف وویل چې روسیا د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغو څرګندونو ته په جدي نظر ګوري چې وایي له روسیې سره د اړیکو ښه کولو ته لیوال دی. نو تر اوسه پورې لاوروف په دغو دوو برخو کې چې جرمني ده او متحد ایالات دي د لویدیځو هیوادونو سره په اړیکو کې د دومره پرمختګ خبره کړې ده. دا چې د نورو لویدیځو هیوادونو په تیره له انګلستان سره د مسکو د اړیکو په اړه به وروسته روسي چارواکي څه وایي، ځکه چې د په دې وروستیو کې د انګلستان او روسیې اړیکې د یو روس پخوانی جاسوس د وژلو د قضیې پر سر خورا ترنګلې دي او ګمان نه کیږي چې روسی چارواکي به د انګلستان په برخه کې چې د لویدیځو هیوادونو یو مهم حکومت دی د هغو په برخه کې به هم هماغومره انعطاف وښیي لکه چې له جرمني او امریکا سره په اړیکو کې ښیي.
تکل صاحب مننه. له یوې خبرتیا وروسته به واورئ چې د ګردیز ښار ته به کله برېښنا رسیږي.
او سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم.
ازادی را سر ووسه او ترنو روزر در افغانستان سیمی او نریل حالات خبر شد.
د پکتیا ولی شمیم خان کټوازی په ګردیز ښار کې د برېښنا شبکې د لاین غځولو چارو څخه د لیدنې پر مهال ازادي راډیو ته وویل د افغانستان برېښنا شرکت سره د ترسره شوي قرارداد له مخې په دې ولایت کې د ترکمنستان هیواد انتقالي برېښنا په دوو پړاوونو کې ویشل کیږي. په دې اړه تفصیل د اصیل ځاځي پوراپور کې.
کابو شپږ میاشتې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی په پکتیا کې د انتقالي برېښنا سب سټېشن پرانیسته وکړه، خو د ګردیز ډېری ښاریان او کورنۍ لا هم په کورونو کې له انتقالي برېښنا بې برخې دي. تولیدي کارخانې او شرکتونه له حرارتي برېښنا څخه کار اخلي. ولایتي اداره او په پکتیا کې د افغانستان برېښنا شرکت مسؤلین وایي چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې به د ترسره شوي قرارداد له مخې په لومړي پړاو کې د ګردیز ښار او د ورڅېرمه سیمو 15,000 کورنۍ له برېښنا څخه برخمنې شي. پکتیاوالی ښاغلي شمیم خان کټوازی د وږې په 21مه په ګردیز کې د برېښنا شبکې د لاین غځولو چارو څخه د لیدنې پر مهال ازادي راډیو ته وویل،
په لومړي سر کې همدغه قرارداد د 15,000 کورونو لپاره ده، دوم قرارداد د 15,000 نورو کورونو لپاره ده، چې مرکز ټول مکملېږي او د زورمه توامه د بخواته موځي. په راتلونکو شپږو میاشتو کې همدا شبکه مکملېږي او د ګردیز ښاریان به انشاءالله ټوله برخه برخورداره.
پکتیا کې د برېښنا شرکت ولایتي مسؤل ښاغلی انجینر محمد آصف نیازی ازادي راډیو ته وویل چې په ګردیز ښار کې د برېښنا شبکې د فعالولو چارې ګړندۍ روانې دي او په نږدې راتلونکي کې به د لومړي پړاو چارې بشپړې شي.
د ګردیز کې د 15,000 کورو لپاره د برق سیستم دوام لري او تر اوسه پورې 2,200 پایې نصبې دي. 5,000 پایې څخه د ورځې د اویا پایو په اندازه دلته نصبېږي او انشاءالله ډېر نږدې وخت به ده.
د نیازی په خبره په زدران میشت ولسوالۍ وزي زدران شواک او ګرد څېړی کې د برېښنا د سب سټېشن جوړولو چارې 95% بشپړې شوې او د برېښنا لیږدونکو لینونو غځولو چارې هم روانې دي.
د خپل د سب سټېشن کار 95% تکمیل دی او افتتاح ته انشاءالله نږدې دی. د لین مسیر هم د کش کولو کار جریان لري، اویا کیلومتره هغه هم تمدید شوی دی. د نور باکمانده کار لین تمدید هم جریان لري او د هغه دپاره هم د توضیح بعد د 15,000 کورو دپاره دوه ګروپ توضیح شوي دي. کار شروع دی او انشاءالله په خپل وخت به سرته ورسیږي.
وروسته له دې چې ولسمشر محمد اشرف غنی پکتیا کې د ترکمنستان انتقالي برېښنا سب سټېشن پرانیسته وکړه، د پکتیا ډېری پانګوال په دې ولایت کې پانګونې ته لېواله وو، خو ښار ته د برېښنا د ویش شبکې په چارو کې د ځنډ له امله اوس دوی زړه ماتې ښکاري. اصیل زاځی، ازادي راډیو، پکتیا.
له پکتیا به کرکټ ته مخه کړو. د کرکټ د اسیا جام په اړه له عصمت څاروانه واوري.
د شنبې په ورځ د سپتمبر په 15مه د شپږو غوره لوبډلو په ګډون په دوبۍ کې د کرکټ آسیایي جام سیالۍ پیلېږي. افغانستان په بی ګروپ کې له سریلانکا او بنګلادیش سره یو ځای دی. په ای ګروپ کې هند، پاکستان او هانګ کانګ له یو بل سره مخامخ کیږي. لومړۍ مسابقه به د سریلانکا او بنګلادیش ترمنځ وي. د دې سیالیو درېیمه مسابقه به د افغانستان او سریلانکا ترمنځ وي. د ټولو شپږو لوبډلو په منځ کې یوازې هانګ کانګ د کرکټ د نړیوالې شورا د یو ورځنیو سیالیو بشپړ غړیتوب نه لري.
ستاسو له پیغامونو
اشرف غنی ته یا دغه مسو ته یا دا کارکونکو ته هر څوک
زر دی خپل کارګر دی هر څوک د خپل مشرۍ په غاړه ده ما غوښته دا خایسي چې زما د ګزو د ولسوالۍ د علم د پلغم دی خو زه د لوګر ولایت نه تماس کیم د افغانستان د لوړپونو چارواکو نه هیله کیږي چې کوم لور ولسوالۍ نه خلک راځي لکه ریاض ولسوالۍ نه خروار ولسوالۍ نه دیوند ولسوالۍ نه خلک راځي خدای دې وکړي د افغانستان لوړپونو چارواکي موږ ته دومره سهولت پیدا کړي چې په دغه ریاستو کې موږ ته په جمعه کې په لس ورځو کې کار را تخلاص کړي صحیح ده قسم په خدای دې چې دا دوه میاشتې کېږي درې میاشتې کېږي دلته پراته وي دي اوسلو کارداره پیسې را سره نهسته بې خرچ یو هرې صوبې ته چې وخت والله که داسې ګمان راته کوي چې تا افغان یې ته څوک یې هېڅ کار نه راته کوي نه امنیت کوي نه د شهدا او ریاست کوي نه ولایت کوي هېڅ څوک یم نه کوي خدای دې وکړي چې افغانستان لوړپونو چارواکو دماغ غور دلې او د موږ غور په جدید توګه وکړي
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی
دولس بجې او دیرش دقیقې شوې لنډ خبرونه له سالم محمد اصالی خاور
د خبریالانو د ملاتړ یو اداره وی په تیرو اولسو کلونو کې په افغانستان کې نږدې سل تنه خبریالان د خپلې دندې پر مهال وژل شوي دي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ ادارې یا نای اجرایه مشر ویلي دي چې وروستي څلور کلونه ډیر خونړي وه. د اتریش پلازمینه ویانا کې پرون یو افغان د وژنې د هڅې د څلورو مواردو له کبله په عمري بند محکوم سو. دغه درویش کلن پناه غوښتونکي د چړې په ګزار څلور کسان ټپیان کړي وه. په ننګرهار ولایت کې د یوې چاودنې په نتیجه کې پنځه کسان ټپیان شوي دي. د ولي ویاند وایي چې چاودنه نن سهار په خوږانۍ ولسوالۍ کې د ځای پر ځای سویو منفجره موادو له کبله شوې ده. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وایي دی به نن ناوخته خپل روسي سیال سرګی لاوروف ته خبرداری ورکړي چې د سوریې په ادلب ولایت کې ستر پوځي عملیات به د لوی بشري ناورین خطر رامنځته کړي. ممکنه ده چې واشنگتن بل روسیې څخه جرمني ته د طبیعي ګازو د یو پایپ لاین د جوړولو په اړه پر روسیې د بندیزونو ګواښته دوام ورکړي. او د فلورنس په نوم شدید طوفان د امریکا د کارولاینا سواحلو ته رسیدلی دی او د سمندر اوبه یې د ساحلي ښارونو کوڅو ته ورپورته کړي چې په نتیجه کې لږ تر لږه 80,000 کسان له برېښنا څخه بې برخې شوي دي.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي پر جعلي تذکرو د انتخاباتي سټیکرونو د نسبېدو د قضیو تحقیقات پیل شوي دي. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې مو مخکې په دې ارتباط د خپرونې په پیل کې راپور درلود چې د لوی څارنوالي ویاند جمشید رسولي په کابل کې ازادي راډیو ته ویلي دي چې کوم پلاوی چې د جمهور رئیس اشرف غني په حکم د دې مسلې د تحقیقاتو لپاره موظف شوی د شل ورځو په ترڅ کې به د خپلو تحقیقاتو نتیجه جمهوري ریاست ته وړاندې کړي او مسؤول کسان به عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شي. په خبرونه کې مو د بلخ د پخواني والي عطا محمد نور څرګندونې هم درلودې او هغه وویل که چیرته د انتخاباتو شفافیت تضمین نشي دی به مخه ونیسي. د همدې انتخاباتي ستونزې او د تلې د 28 منټې د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو په دورشل کې د یو شمېر نورو ادعاو او لانجو په ارتباط د ازادي راډیو د انتخاباتو ځانګړی پروګرام زما رایه زما حق وړاندې کوو. دا پروګرام رحمت الله افغان چمتو کړی دی وړاندې کوي
زما رایه زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د ولسی جرګې د میزان د 28مې انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو زما رایه زما حق د دې اونۍ پروګرام ته مو زه رحمت الله افغان هرکلی کوم. د دې اونۍ پروګرامو انتخاباتو ته د چمتووالي څرنګوالی په انتخاباتي بهیر د ګوندونو انتقادونه په ولایتونو کې د انتخاباتي کمیسیونونو د رئیسانو عدلون بدلون او بلابل نورو مواردو ته ځانګړی کړی. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وای سیاسي احزاب به په ټول توان د تقلبي انتخاباتو په وړاندې ودرېږي. ښاغلی حکمتیار یوې خبري غونډې ته ویلي دي چې سیاسي ګوندونه له حکومت امتیاز نه بلکې یوازې دا غواړي چې د رای ورکولو په پروسه کې له بایومیټریک سیستم څخه استفاده وسي. نور جزئیات د محمد حدیث پردیس پر راپور کې
په داسې حال کې چې د ولسی جرګې د انتخاباتو ترسره کېدو ته نه دیر شوې پاتې خو سیاسي حزب خبرداري ورکوي چې هیڅ څوک نشي کولای تقلبي انتخابات ترسره کړي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي په حکومت کې ځینې کړي شته چې غواړي له سیاسي ګوندونو سره د تفاهم پر ځای د تقابل لار غوره کړي خو په خبره ده د هیڅ چپه ګټه نه ده. ښاغلی حکمتیار د سې شمې پورس کابل کې یوې خبري ناستې ته د خبرو پر مهال ادا وکړه چې په میلیونونو سټیکر په جعلي تذکیر تبصیرو نصب شوی چې دا په خپل په لاسی تخلب تلاره ورول دی.
تعجب کوم چې کمیسیون وای یو جالی سټیکر هم نه دی چاپ شو. او سټیکر جال شوی نه ده، مګر پریمانه له حساب وتلی سټیکر یې په جالی تذکرو لګول. خبره دلته ده او دا لکونه نه دی، په میلیونونو دی.
د ښاغلي حکمتیار په خبره که څه هم ولسمشر له سیاسي حزبو سره منلې چې د رای ورکونې پروسه د بایومټریک سیستم له لارې وشي، خو دوی باوري نه دي. نوموړی وایي ټول سیاسي حزب په خپل دریس کلک ولاړ دی او حکومت مجبور دی چې د خلکو ګوندونو غوښتنې ومني. که څه هم تر دې وړاندې سیاسي ګوندونو د بایومټریک سیستم څخه د استفادې سربېره ځینې نور وړاندیزونه حکومت ته کړي وو، خو اوس ګلبدین حکمتیار وایي له نورو وړاندیزونو تیر دي، خو بایومټریک سیستم څخه پرته انتخابات نشي کېدای. ګلبدین تیار د ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو د نه کولو له کبله هم په حکومت جدي انتقادونه وکړل. له دې ټولو سره سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د وخت کمښت په پام سره وایي چې په انتخاباتو کې د بایومټریک سیستم استفاده هیڅ امکان نه لري. په ورته وخت کې پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه بیا اندېښنه ښیي چې که د حکومت او سیاسي ګوندونو ترمنځ لانجې همداسې روانې وي او دواړه خواوې تفاهم ته ونه رسېږي، د داسې انتخاباتو ترسره کېدل چې ټول منلي وي ممکن نه دي. دا چې عام خلک په دې اړه څه نظر لري دوینه به واورو.
که د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو خپلواک کمیسیون وو، باید خپلواکي پاتې شي تر څو خلک باور وکولی شي، ځکه که دا ډول لاسوهنې مداخلې وي د هغې خپلواکي له منځه وړل کېږي، خلک په باور په کمیسیونو له منځه ځي. هماغه دا چې خلک ټاکنو ته زړه نښه کوي، تر اوسه هم ډېری خلکو خپل تذکیري سټیکر نه کړی، په دې خاطر چې تېرو ټاکنو 2013 ولسمشري ټاکنې خلک بې باور کړي دي، اوس هم په دې پروسو باندې څوک باور نه لري.
په ټوله کې کمیسیون مسؤول ده د شفاف او عادلانه تصری د انتخاباتو چې په افغانستان کې دا مسولیت د کمیسیون ده. کمیسیون د دې مسولیت د اجرا لپاره خاص قانون لري. د قانون پر رڼا کې که دوی صلاحیت دی لري، باید دا تصمیم د دوی نهایي تصمیم.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره ځینې حساس مواد را رسیدلي او د نورو موادو په چمتو کولو چټک کار روان دی. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ځینو ولایتونو رئیسان له یو ولایت نه بل ولایت ته تبدیل کړي. دا چې دغه اقدام به څومره شفافیت رامنځته کړي، ګوندونه اوس هم په خپله خبره کلک ولاړ دی چې انتخابات یې په بایومټریک سیستم ترسره شي. د دې ټولو موضوعاتو د څرنګوالي په اړه مو بحث را بللی چې راسره په بحث کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال بیان نظام الدین حق پرست، د انتخاباتو د څار بنسټ اجرایوي رئیس شاه محمود مل میلمانه دي. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړی پوښتنه له حق پرست صاحب نه پیلوو، دا چې انتخاباتو ته کم وخت پاتې ده، د چمتووالي په اړه که اوریدونکو ته معلومات ورکړي، چمتووالي کوم ځای پورې رسیدلی ده، کوم مواد دي چې کمیشن ته رسیدلی دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي قدم کې تاسو ته مل صاحب ته د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډیره مننه چې موږ مو دعوت کړل یو مهم بحث ته. لکه تاسو چې په جریان کې یاست، د ټاکنو خپلواک کمیسیون پر یولسم د حمل د انتخاباتو ورځ اعلان کړله او د هغه څخه وروسته انتخاباتي تقسیم اوقات اعلان کوي، یعنی پلان اف ټایم اعلان کوي چې موږ په کوم اساس باندې باید اتوشتم د میزان ته ورسیږو. چې خوشبختانه هغه مهم پړاوونه چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د آمادګۍ لپاره باید د اتوشتم د میزان لپاره نیولی وای، هغه ونیول سو. زه څو جزئیاتو ته ځم. لومړی دا چې درې مهم پړاوونه د سپتینام ته ایسول، دوهم افتدایی او نهایی لیست د نوماندانو اعلان سو، او د دې ترڅنګ بانک اطلاعاتي رامنځته سو چې تر اوسه پورې تر 1 میلیونه اضافه تر 1 میلیونه کسان موږ بانک اطلاعاتي ته داخل کړي دي، او د دې ترڅنګ په زرګونو کارمندان استخدام سول، د رسنیو کمیټه رامنځته سول، د عامه آګاهۍ پروګرامونه تطبیق سول، او مهمې ناستې او جلسې د مختلفو اقشارو سره په اونیز ډول
ترسره سول. اوریدونکو سره شریک، یعنی حساس مواد او موارد را رسیدلی دي، په دې اړه معلومات ورکړئ.
او اساس مواد مثلا هغه چې په لومړی ورځ باندې د یعنی په اتوشتم د میزان هغه ته ډیر ضرورت وي، چې هغه رنگ دی، همدارنګ کارتاسیه ده، د رایدهی غورپی دي، او د رایدهی پانی دي، چې پانی به په نږدې ورځو کې چاپ پروسه به تکمیل سی په دوبی کې په چاپ رسی ژغه به هیواته راسی او پاتیسو لمړنی مواد د ټاکونکو خپلواک کمیسون مرکزی دفتر ته رسیدلې دي. موږ به هم خپل لمړنی انتقالات اول د همجوار ولایتونو ته وکړو، دوهم به بیا لیر ولایتونو ته وکړو چې په دې برخه کې د وزارت دفاع سره خبرې سوي دي. تیر ورځ هم موږ یو امنیتي جلسه په دې ارتباط درلودل چې دا مواد په ډیر سیف شکل باندې ټول ولایتي دفترونو ته ورسیږي او همدارنګه نور ضروري او اساسي مواد هم د مختلفو هیوادونو سره په تماس کې چې هغه هم په نږدې ورځو کې را ورسیږي. چې اتیوشتن د میزان ته باید وایو چې آمادگی لرو چې ټاکنې په ټول هیواد کې ترسره کړو.
مل صاحب، تاسو خود دوی خبرې واورېدلې، که د چمتووالي په اړه باندې خپل نظر راکړئ او دغه مواد چې د مخکې یادونه وکړه څومره حساس دي، د دې خوندي ساتلو لپاره باید څه وسي؟
په مجموع کې د انتخاباتي مواد کله چې مراکز ته لیږل کیږي اول خو ولایت ته لیږي، بیا مراکز ته د ساتنه د لیږد او د ده باندې اصطلاح نظارت او بیا نور محلات و مراکز ته د لیږل، دا ډیر مهم او حساس پړاو د انتخاباتو، ځکه په دې کې د انتخاباتي موادو په خصوص ټول مهم مواد دغه د رای ورکولو اوراق دا ډیر مهم دي. زه فکر کوم چې موږ په تیرو ټاکنو کې هم داسې راپورونه درلودل چې مواد به زهونه ورک شوي، بیا مواد غوښتل سوي، بیا مواد انتقالېدل، یا بعضې مراکز ته مواد کم لیږل کېدل. مثلا دوی معمولا د مراکزو په تعداد په اساس باندې مواد لیږي، یو محل د رایدهي مشخص ته.
د دې لپاره چې دا خوندي وساتل سي، پخوا هم دې تجربې موږ تاسې درلودلې چې ځینې مواد به حساس مواد به مخکې له دې نه چې توضیح سي ورسیږي ورکېدل به. د دې لپاره چې خوندي وساتل سي څه کول پکار دي؟ انتخابات خپلواک کمیسیون باید کوم تدابیر ولري؟
ها، تخنیکي تدابیر خو طبعا دا ده چې دوی د مواد د جین انتقالي د مواد مثال درم، دا صندوق مثلا ډاکس ولیګل فلاني ولایت هلته مشاهدین ناظر، دوی چې کله مواد هلته لیږل کیږي کله چې بیا په ورځ دا مواد خلاصیږي او یا لیږل کیږي، دوی به مشاهدین باید راوغوښتل سي وویني چې صندوق چې په دې کې یا د اوراقو رای ورکول اوراق دي یا رنګ ده، دا قلف ده، خلاص ده، لاس خونه ده وهل سوی، آیا هغه شمیره د قلف دلته وهل سوی په انتخاباتو کمیسیون کې همغه شمیره ده که نه؟ این داسې یو نوع مشاهده چې وي دا هم کومک کوی سي شفافیت کې او تر اندازې کولی سي هغه مخه ونیول سي.
د خبره سم مخکې مل سب یادونه وکړه، وایي حساس مواد انتخاباتو ډیر مهم موارد جوړوي، د دې لپاره چې دغه خوندي وساتل سي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څه تدابیر نیولي دي؟ همدارنګه پخوا یوه ستونزه موجوده وه چې د رنګ مسله وه، یعنی ځینې وخت به رنګ تقلبي و، یعنی له ګوتې نه به ته د دې ځل لپاره د دې ستونزې د هواري لپاره څه اقدامات ترلاسه لاندې نیول سوي؟
بېله شکه چې ډېره مهمه او اساسي موضوع ده او ډېر مهم سوال دی. د موادو یو فزیکي امنیت دی چې تر هر مرکز پورې فزیکي امنیت باید وساتل سي او دا مواد ورسول سي. دوهم اساسي موضوع د دې لپاره چې د دې څخه سوء استفاده ونه سي او د افرادو او اشخاصو لاسته ونه لویشي، د دې موادو د سیستم سیف دی یا کوډیک سیستم دی چې موږ د ټاکون خپلواک کمیسیون کې د دې لپاره یو سیستم لرو چې د دوی سری نمبرونه سفتي.
مواد دلته تهیه سوي دي که خارج کې تهیه سوي دي؟
اکثریت مواد د ضروري هغه خارجي هیوادونو کې
ستونزه پسې کوي، یعنی افغانستان کې تاسو ډاریږي چې دا ووزی رسوا بسی او که افغانستان کې دومره ظرفیت نشته چې دغه مواد تهیه کړي؟
څو دلایل لري. وزه د رنګو مثال تاسو در کوم، یو خو موږ داسې باظرفیت کمپنۍ او څنګ نه لرو چې هغه په های کوالټي رنګ جوړ کی چې هغه بیا د منځه ولاړ نه سي د څو ورځو په جریان کې. بل د ساتنې خبره ده، د امنیت خبره ده چې کله په خارجي هیوادونو کې دا تهیه کیږي، جوړیږي او افغانستان ته راوړل کیږي، دلته به زموږ سره مستقیم په مرکزی دفتر کې امې فزیکي امنیت خوندي وي او هم به دوی په سیستماتیک ډول د سیستم په لحاظ د کوډیک سیستم په لحاظ باندې به زموږ سره سیف وي. اما که په هیواد کې بیا موږ مجبور او مکلف یو چې هغه کمپنۍ او هغه ځایونو کې چې دا جوړیږي هلته موږ امنیتي تدابیر ورته ونیسو چې یو څه ستونزمن کار دی بل زموش په هیواد کې لکه تاسو چې په جریان کې است د دغه هیواد وګړي بدبخت نه باید وای چې هغه ظرفیت چې د اساس موادو ته باید وجود ولري په هیواد کې داخل وجود نه لري نو ځکه موږ د مجبوریت پر اساس باندې په خارجي هیوادونو کې اساسي مواد د هغه ځای څخه واردو
مل سب تاسو خود څارون کې بنسټ پتو کا باندې دغه حساس مواد پر اړلو یا په چمتووالي کې تاسو سره مشوره سوي ده کنه او دغه درنګ موضوع کراته وای چې په خوستون زو اې د انتخابات خپلواک کمیسون به وسو توانی کې درنګ ستون ز چې دغه به حل کې
د اوراق په ارتباط په تیر ټاکنو کې دا مسله مطرح شوه چې ولې موږ د سیاو د مهمه ملي پروسې اړوند ضرورتونه چاغه اساس مواد یا اوراق یا نور شاندي ولې ما باید په داخل د هیواد کې دا اغنه کو او په دې باندې باس اوس مثلا ډیر چاپی او رسنیز کارخانه یا وړې کمپنی غان دلته ست چې کولای شي دا مواد ته یک په دې باندې په تیر ټاکنو کې باسونو مدني ټولنې سره سوی او تاکید په دې وسیله باید داخل کې مهاس بیا دوی مسله یو دا وسی په داخل کې سماده چې من کولای شي دا تضمین کولای د تضمین سوق نسی ور کولای چې دا کمپنی یا دا شبکه په داخل کې دا مواد چاپی یا پرنتی دا بیان نشر نسی تقلبی و نووزی اول خوب لوړ کیفیت وای نسته
یعنی هغه کیفیت چې په افغانستان کې دوی غواړي تاسو لیدلې دسته غټ غټ مطبعه جوړې سوې
او زه فکر کوم
نور باندې
سوې او پنګونه سوې خو اعتبار نسته په داخل کې دوی د سویلې عادله خطر دی موږ بهر نه دا واردو چې هغه داخله نه دی او د سه هواد نه داخله را واردو چې لري او ارتباط ور سره مثلا په اسانی څوکونی سکول چې ونی سالته نور چاپ کی راوړي طبعا سل لوړ کیفیت باندې مطبعه کې د مواد چاپ سينو هغه بیا معلومیږي چې قبل څوک غواړي په هواد کې بل گاونډي هواد کې هغه مواد تولید کیه چاپ کیه راولي په دې خاطر دوی ویل چې موږ بهر نه د سه هوادونه راوړو چې اعتبار په ولرو مسله د رنگ راغله منګه په تیر باسو کې ویلې په تیر ټاکنو کې دغه مهمه ستونزم کېدې چې د رنگ په وسیله حل شي دا څوور رای ورکول د افراد خصوصا څوور رای ورکول د ماشومان رای ورکول او دا کولې سي پرنګ حل شي په تیر ټاکنو کې تاکید پلی سرنګ باید اصل وي دوی معمولا رنگ اخیسته په روس شکل ویلې چې دا رنگ چلی ساتل پر نه شي اغه نمونه رنگ چې ټول هغه استفاده وکړه او یاد فیلم امتحان کړو
هغه سره په وخت سره موضوع حساس ده دغه موضوع حل شوی ده لکه د مل صاحب څه دونه وکړه
پر دې ډیر تاکید وسو چې رنگ باید کاپی نسی او داسې مواد پیدا نسی چې دا رنگ د منځ یوسی نو په دې خاطر باندې د یو بهرنی هیواد څخه رنگ وارد شوی دی نن هم د ټیسټ ورځ ده چې دا ټیسټ کیږي دا رنگ زه فکر کوم چې په دې رنگ کې به زرین غوندی مواد کار سوی کوچنی اټومونه
زری غوندی
او په دې کې به بیا د لایټ په ذریعہ باندې به دا معلومیږي او د دوی موږ چې معلومات لرو چې تر لسو ورځو پورې امکان نسته چې دا رنگ د یو چا د ګوتې څخه پاک شي
د هیواد نوم خو نه صحیح ستاسو د مواد د اساس مواد
تر اوسه پورې معلوم نه دی دا
ستون زده ده بخنه غوړم زه غوړم شوی زه فکر ستون زده ده چې په تیر ټاکنو کې مغه رنگ چې امتحان سو یا ټول هغه استفاده وکړه واقعا هغه رنگ هم څلیر سپه چپه کوي نو سپیچ شي اما کله چې په نور د رای ورکولو ورسوله عین رنگ په ټولو مراکزو کې نه توزی ډیری سیمو کې
کېدای شي توزی سوی خو نه بدل سوی
بدل سوی وي ګوته به سپاکوله فقط دوه ساعته بعد یو ساعت بعد یا په تینول باندې په
ټولو یعنی حساس مواد خنو ساتل سوی
ممکن خنو ساتل سوی ممکن تبدیل سوی ممکن کمپنی زاد رنگ په دې خرج کړی د امتحان د ورځې لپاره به خرنګ راوړي او په سبا بدل رنگ راوړي خو نه پیګم هر نو وضعیت یو زه فکر کوم کمیسون په دې ارتباط باندې ډیره جدي توجه وکړي چې رنگ تبدیل نسی او دا رنگ چې ټول راغی هر کارتن باید خلاص شي او یو قطعه وېستل شي او امتحان سي دا به تضمین وي
پر سبب یو بل مسالې ته د انتخابات خپلواک کمیسون په ولایتونو کې یو شمیر د ولایتي دفترو رئیسان تبدیل کړي دي نوي رئیسان راوستل دي که په دې اړه معلومات ورکړي د کوم معیارو په اساس باندې دغه رئیسان ټاکل شوي دي کوم معیارونه په پام کې نیول شوي دي
څلور دیرش ولایتونو کې د ټاکنو خپلواک کمیسون ولایتي مسولین درلودل چې د رئیس صاحب جمهور په حکم باندې دوی راغلي وو، اما پر دوی ډیر وخت تیر شوی وو په وظایفو کې، د ارزیابۍ پروسه یې هم سرته نه رسیدلې د اکثریتو. بیا د ټاکنو خپلواک کمیسیون وغوښتل چې د اصلاحات ادارې د ادارې په ملتیا او کومک باندې دغه ټول رئیسان یا ولایتي مسؤلین د ارزیابۍ کې او د آزاد رقابت د لارې دا پروسه تکمیل کړي. بدبختانه باید ووایي چې 28 د میزان ډیر نږدې وو، ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې ونه توانېدی، ځکه دا پروسه هم یو څه اوږده ده چې د دې څخه یې پلاس شرط لیست کیږي، بیا د ازموینه اخیستل کیږي، بیا د دې ارزونه کیږي، تر هغه وروسته رئیس جمهور ته ځي، د هغه حکم اخیستل کیږي. یعنی د اصلاحات ادارې لخوا د پروسیجر سخت کیدی او وختګیر وو، وخت یې ډیر نه وي. نو په دغه خاطر باندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د وسنی ولایتي مسؤلینو څخه استفاده وکړله، مثبته استفاده د ټاکنو خپلواک کمیسیون په برخه کې. هغه دا چې دوی یو ولایت څخه بل ولایت ته توظیف کړله. د مثال په ډول یو شخص چې په زابل کې ولایتي مسؤول وو او تذکره یې د زابل وه، د زابل باشنده وو، هغه د زابل شخص مو شمالي ولایت ته ورکړي، د شمالي ولایت شخص مو جنوبي ولایت ته ورکړي.
د ټاکل کېدلو هغه پروسه چې وه هغه نه وه بشپړه سوې. مل صاحب، که دلته راسو چې پخواني انتخابات درغلي سره مله وو، ملت په نیواکې درلودلې، همدغه رئیسان چې وو دوی اوس تغییر تبدیل کړي دي، آیا تضمین شته چې همدغه رئیسان ملکه پخوا داسې درغلي بیا ونه کړي؟ څومره دا د انتخاباتو شفافیت تر پوښتنې لاندې راولي؟
نه، رئیسان خو تبدیل شوي دي، مخکې درته ویلي چې
رئیسانو د همدغه رئیسانو په وخت کې درغلیو تور په همدې کمیسیونونو باندې، ولایتي کمیسیونونه البته، نو دوی بیا وخت له ځینې بل ځای ته بدل کړل، ممکن بیا درغلی ته لاره هواره شي، بیا دوی درغلی وکړي.
بدون له شک چې په دې پروسه کې به موږ داسې وضعیت وړاندوینه کوو چې به درغلی وي، درغلی د فرد په کچه، درغلی مثلا د یو انتخاباتي حوزې د مسؤول په کچه، درغلی د یو رای ورکولو د محل یا د مرکز د مسؤول په کچه، او درغلی کېدای سي که لوړه کچه اوسي د کمیسیون په سطح مو اوسي. مونتاژ زه فکر کوم په مجموع کې د درغلی مخنیوي لپاره یو فاکتور نه ده موجود، او څو عوامل موجود دي. که عادي درغلی وي چې د محل په سطح یا د مرکز په سطح، حتی د یو انتخاباتي حوزه یا دوه انتخاباتي حوزه په کچه، دا غونډه تشویش وړ نه ده، او دا ټول دنیا کې معمول ده، خصوصا موږ یواد کې خو باید بیخي معمول دي. مسله دا ده چې په ټاکنو کې که یو رئیس یا دوه رئیس نسی کوي چې دومره غټه کچه باندې درغلی وکړي، تر هغو چې د دوی د درغلي د حمایت لپاره د انتخاباتو کمیسیون یا د شکایتو کمیسیون یا د حکومت یا نورو برخو نه حمایت ونیسي، یو فرد په هیڅ وجه په پروسه کې
مطلب ما رئیسان دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو رئیس له ولایت نه راخستي بل ریاست ولایت له بل ولایت نه راخستي بل ولایت، دغه رئیسانو چې دوی په وخت کې پخوا په همدغه کمیسیون باندې د درغلي تور پورې وو، یعنی دوی اوس بیا هم ممکن دغه رئیسان درغلی ته لاره هواره کړي؟ دا څومره شفافیت ته پوښتنې لاندې راولي د رئیسان؟
خو مسله قانوني دا رسېده، اتهام رسمي نسو، تعقیب نسو، حکم د محکمې صادر نسو، شکایت کمیسیون په چا رسمنه هغه ونه کوله. کمیسیون ویلې چې موږ د 200 افرادو نمونه تور لیست کې شامل کړي، بیا بادي کمیسیون کې داخل نسی. اما بیا ګمارنه ولو کده په ولایت په کچوي د تیرو مسئلونو بیا ټاکنه، زه فکر کوم دا د وسنی کمشنرو راتک سوال لاندې راولي، بیا نو کېدای سي پخوانی کمشنران هم په خپل ځای پاتې وای.
خبره سپ تیر ورځ د حکمتیار صاحب خبره تاسو واورېدلې، دول و د تقلبي انتخابات په وړاندې باید ټینګ درېږي.
ټاکنو خپلواک کمیسیون هم د ټاکنو کیفیت دقت کوي او هم سرعت، ځکه وخت ممکن دی، او دغه برخه د دوی د خبرو دا د ټول افغانانو غوښتنه ده، دا د ټاکنو خپلواک کمیسیون غوښتنه ده.
مخکې له مخکې خبرداري ورکړی وای درغلی کیږي، درغلی خبرداري ورکړی، تاسو تضمین کړئ چې ژمنه کړئ چې درغلی بنه کیږي؟
یو څه چې موږ باید ووایو او په دې اعتراف باید وکړو چې موږ درې مهمې مرحلې د سفتنام د هیواد په سطح تکمیل کړې، په دې کې کمی او کاستي وه، پدې کې کېدای شي داسې کارمندان و چې هغه خیانت دی ملي پروسې سره کړی، کېدای شي داسې کسان و چې هغه دغه ملي پروسې ته صدمه رسولې، کتابونه یې د خلکو لاس ته ورکړي، په پیسو یې خرڅ کړي، خو هغه تر بررسۍ لاندې دي. اما سیاسي احزاب که غواړي چې شفافیت رامنځته کړي، اصلاحات په ټاکنو کې رامنځته کړي، دوی ډېرې لارې لري. اوس دوی د بایومتریک موضوع مطرح کوي چې بایومتریک پیلند ټاکنو خپلواک کمیسون کافی اندازه باندې وخت په لاس کې نه لري چې د بایومتریک د لپاره خاصه بودیجه ځانګړي کړي. بشری نیرو چې هغه روزل سوی په دې برخه کې هغه ژر تر ژره تکمیل کړي، او د دې ترڅنګ په ټولو مراکزو کې د عامه آگاهۍ پروګرامونه تکمیل کړي چې د بایومتریک سیستم
مل سب د انتخاباتو د څار لپاره د ګوندونو یا د مدني ټولنو د څار بنسټونو نظرت څومره مهم ده؟
خو طبعا زه فکر کوم په مجموع کې دغه د مدني ټولنو څخه په انتخاباتو برخه کې نظارت کوي. تر ټولو مهمه غمندې چې د وظیفه د حمایت د انتخاباتو، ولې حمایت د خلکو په نفع، نه حمایت د حکومت په ګټه. دا اصلي ماهیت د مدني ټولنې ده. مدني ټولنه د سو نقشو لوبي چې انتخاباتو باندې کې نقد کوي یا پیشنهاد کوي، دا باید په مجموع کې د ټولو خلکو په نفع وي، نه د حکومت په ګټه او نه د سیاسي جریان په ګټه. په دې لحاظ موږ په موقع باندې خپل نقد کوو او رسنیو سره شریکو، راپورونه دوی ته لیږو، خو فکر کوم په مجموع کې کمیسیون او حکومت هغه زیاتره خپل تصمیم نیسي نسبت د مدني ټولنو پیشنهاداتو. خاص
اور حق پر صاحب د سټیکرونو او د تذکرو د ثبت سیستم شروع شوی ده معلوماتي بانک ته، تر اوسه پورې ورستي معلومات څه دي؟ څومره میلیونه کې همدا تذکری او سټیکرونه داخل شوي دي او څومره تقلبي دي؟
شاوخوا تر 1 میلیونه اضافه ثبت نام کوونکي چې دوی ځانونه ثبت کړي چې د دې په خاطر چې رای استعمال کړي موږ سیستم ته داخل کړي دي. تر 80,000 پورې تذکری تشخیص شوي چې دا تکراری دي، د هویت پاڼې او پراغه باندې استیکر نصب شوی. خو د ټاکنو خپلواک کمیسون لومړی دغه پروسه تکمیل کوي. پر دې پروسې باندې درې مهمې مرحلې تطبیق کوي. لومړۍ مرحله د تکرار د تصحیح دا برخه ده، یعنی د دوی نمونه، د پلار نوم، د نیکه نوم، ادرس، دا ټول تصحیح کیږي که چیرې کارمندانو غلطي کړي. دویمه مهمه مرحله د هویت د تثبیت مرحله ده. موږ به دغه ټول دغه 9 میلیونه د هویت پانی به د سفتي حواله نفوس د ادارې سره مقایسوي.
وخت کم نه ده، تقریبا شاوخوا 43 ورځې پاتې دي، وخت کم نه ده ټول به دا کار وسی.
زه فکر کوم د سفتي حواله نفوس ادارې په دې برخه کې خپل ټول د هویت پانی دوی توزیع کړي دي، سیستم ته داخل کړي دي. کچيري دغه دوه سیستمونه سره مقایسوي برنامه تکمیل کړي، وخت ډیر د لاس نه ورکو. ځکه چې کله چې ټکنالوژي په ورځ کې موږ زرګونو د هویت پاڼې تثبیت کولای شو.
مل صاحب که دا بحث راټول کو په عموم کې خبرې خو تاسې واورېدلې، تاسې راضي دي انتخابات خپلواک کمیسیون له کړنو نه شفاف انتخابات به ولري؟ په خپل وخت به انتخابات ژمنه کړې ده چې د میزان 23 ده ترسره وکړي؟
خب رضایت خو په مجموع کې موږ دغه بهیر نه له شروع نه تر اوسه نه لرو، ځکه ډېر ځنډنی سو، ډېر تاخیر راغی، او بې موجبه بې دلیل مداخلې وسو، د هرې خوانه ممانعت ایجاد سو. حتی د کمیسیون خپله کړنو باندې موږ ډېر راضي نه یو. ولې؟ یو هغه رضایت ده چې موږ ایډیال رضایت وغواړو، او هغه به داسې چې یو خیالي هغه یو د اوسني وضعیت د وطن په حکومت کې، د حکومت نه بهر امنیتي نور ستونزې په دې وسیلې باندې. نو طبعا کمیسیون هم دغه دولت او دغه ټولنې یوه برخه ده. نو که په عموم کې داسې یو بې نظمي یا نه سم مدیریت سیاسي موجود وي، دا طبعا په کمیسیون هم تاثیر کوي. اما راغلو دې ته چې اوس دغه برنامه پروګرام شروع سو، په موقع باندې مدني ټولنو سیاسي ګوندونو اغه سیس غار دغه خپل جیک نه کڅو کولی سي مؤثره تاثیر وکړي د کمیسیون او د حکومت پکړنو، یا سم اقداماتو کې، یا په تاخير کې، یا بل وکړي. په اوس وخت کې چې دغه مزل منغوه د شپک میسل په موده کې مونږ کولای سول چې ټول اصلاحات پلي کو. اما دا راغی درنیم کلو ته، اوس راغلو دې مرحله ته چې درې ورکول سبت ختمه سو، کاندیدان نهایي لیست نشري، اوراق چاپیږي، مواد اساس راغل،
زه فکر کوم په دې وخت کې به بهترین لار دا وي چې حکومت او نور اړخونه د انتخابات که کاندیدان دي که سیاسي مشران دي د سیاسي جماعتو کې دې پروسې نو ساده عقل حمایت وسی دي ټول هیواد د ګټ په خاطر او د هغه شک او ګمان او هغه نارضایتي چې سیاسي ګوندونو سره موجود ده هغه تر اندازې رفع کی او د پروسې حمایت وسی ولر سو پر مخ
حق پر صاحب کله وروسته پښتون په توګه باندې دغه بحث را جمع کو د تاسو ژمنې څه دي په خپل وخت به تر سره کوي شفاف به تر سره کوي
د تخنیکی او مدیریتي اړخ څخه د ټاکنو خپلواک کمیسیون کامل نمادګی لري چې پاتې وشتند میزان ټاکنې په ټول هیواد کې تر سره کی د چې د هیواد سیاسي اوزا کمی خواته زی خدای دې نه کړی چې څنګه سیاسي بحران را منځته کیږي اغه نوري خبرې دي د ټاکنو خپلواک کمیسیون قوي اراده لري چې په ټول هیواد کې ټاکنې تر سره کی او په دې کې تاسو پوهیږئ چې د ملت ذهنم پر دې جوړ دی چې ټاکنې باید پرته وشتم د میزان تر سره سي موږ کامل نه مادهګی لرو هله مودا د چټول اړخونه په دې برخه کې موږ سره همکاري وکړو
ل درنو ملمنو نه مننه کوم چې په بحث کې سره ګډون وکړل درنو اوریدونکو تربیه هي چاره
زما رایا زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړی خبرونه
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره